افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې په اړه د سلام مشورو یوه نوې لړۍ پیل کړې ده. دغه راز به واورئ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین هغه اوازې چې ګواکې دغه غورځنګ په ګوند بدلېږي رد کړي. په خبرونه کې په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکو اسدالله الدین ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړه چې ګوند دوی د بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې وشلوي. په اوروزګان کې د ورای او موټر په سین کې چپه شوی چې له کبله یې لس کسان مړه شوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړه چې ګوند دوی به له بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې پرې کوي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي طالبان له القاعده سره ګډ ایدیولوژیک مشترکات لري او د دغه شبکې غړي یې لیکو کې فعال دي. اندړ رسنیو ته ویلي هیڅ داسې دلیل نشته چې وښيي طالبان له بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې پرې کوي.
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سخت کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې، او په لیکو کې بهرني تروریستان په تېره بیا القاعده پریمانه جنګیږي.
اندړ دا څرګندونه داسې مهال کوي چې تازه د طالبانو د پوځي کمیسیون په نامه یو لیک خپور شوی چې دغې ډلې پکې ویلي نور به بهرني جنگیالي خپلو لیکو کې نه ګماري. تر اوسه د طالبانو ویاندویانو ازادي راډیو سره د دغه لیک تایید یا رد نه دی کړی. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې دوها کې له یوې نیمې میاشتې ځنډ وروسته بین الافغاني خبرې بیا پیل شوې دي. ناټو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. ناټو پر خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکي مرګ ژوبلې عاملان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه خپل کلنی راپور کې ویلي چې 2000 کال کې د ملکي مرګ ژوبلې 26% عاملان وسلوال مخالفان وو. دوی دې کار کې د 50% مرګ ژوبلې نسبت دوی 2000 کال کې د 50% مرګ ژوبلې نسبت طالبانو، 8% داعش او 9% نسبت نورو دولت ضد کړیو ته کړی دی. د افغانستان دولت وایي طالبان تر دې هم زیات د ملکیانو په مرګ ژوبله کې ملامت دي، خو طالبانو بیا د ملګرو ملتونو دغه راپور یو ارخیز بللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې 240 طالبان وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دولت دغه مخالفان تیره ورځ په میانشین، پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال د ارغنداب او میوند ولسوالیو له شاوخوا سیمو څخه د طالبانو 15 کړۍ ماینونه هم کشف او شنډ شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه جلا خبر پاڼه کې ویلي چې د بلخ په چاربولاک او شولګر ولسوالیو کې د 13 افغان سرتیری وژلي او یو شمیر نورې ټپیان کړي. تر اوسه دولتي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي او طالبان تل یو بل ته دغه سدرنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواکي سرچینې ډېر کله تایید او یا هم رد نشي کولای. په اوروزګان کې د ورای او موټر په سین کې بند پاته شوی چې له کبله یې پکې سپاره لس تنه مړه شوي دي. د اوروزګان د والي له دفتره خپره شوې خبر پاڼه وایي دغه موټر په ګیزاب ولسوالۍ کې تېره ورځ هغه مهال اوبو کې بند شو چې د هلمند له سین د تېرېده. په خبر پاڼه کې راغلي د موټر ماشین بخار کړی وو، او تر هغو چې خلک د مرستو لپاره ورسېدل پکې سپاره 4 ماشومان او 6 ښځې مړې شوې وې. تر اوسه معلومه نه ده چې د موټر دننه کسانو د اکسیجن د کموالي او که موټر ته د اوبو د ورننوتو کبله ساور کړی ده. موټر چلوونکی له پیښې ژوندی وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره او بې قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. انتونی بلینکن نن په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا آنلاین غونډې ته په یو ثبت شوي پیغام کې وویل:
We reiterate our call for the Russian government موږ یو ځل بیا د روسیې له دولته پر خپلې غوښتنې ټینګار کوو. دوی د الکسی ناوالنی او دغه راز د روسیې سلګونه نور اوسیدونکي چې له خپلو حقونو نه د ګټې اخیستنې په خاطر په ناحق نیول شوي ژر او له قید او شرطه پرته خوشي کړي.
الکسی ناوالنی چې تیره میاشت له جرمني مسکو ته د سنیدو پر مهال نیول شوی تورن دی چې جرمني کې د مشروطې ازادۍ اصول نقص کړي. پر دې دغه راز تور دی چې د دویمې نړیوالې جګړې یو سرتیری پسې تهمت کړی. ښاغلی ناوالنی بیا پر دې لګول شوي تورونه سیاسي بللي. امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تیرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. دا خبره د امریکا د کیپیټول یا کانګرس امنیتي چارواکو هغه اجتماعي غونډه کې وکړه چې کانګرس وربللې وه. تر ټولو مهمه تیروتنه چې په دې اجتماعي غونډه کې پرې بحث وشو دا و چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه و رسېدلی چې ګواښ کړی و یوه جنګ ته چمتو ډله د واشنگټن په لور خوځېدلې. او د امریکا د ټکنالوژي شرکتونو مشران وایي دغه هیواد کې د حکومت پر کمپیوټري شبکو وروستای سایبری برید دومره پرمختللی و چې باید یو هیواد یې تر شا وي. د شرکتونو مشرانو پرون د فبروري په 23مه د کانګرس یوې غونډې ته وویل چې داسې ښکاري چې یو هیواد د دې بریدونو تر شا وي او دوی روسیې ته ګوته ونیوله. روسیې بیا دې موضوع کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي.
له اسد الله الدین مننن چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې په اړه د سلام مشورو یو نوې لړۍ پیل کړې ده.
دا یو فرصت ده مخصوصا د ناتو فیصله چې فیصله یې ونکړل یو لوی پیغام ده. اوس په ان شاء الله تعالی جدي مذاکرات چې یو هلته ورسي زمينه به ورته برابر شي.
په دې اړه مو د چارو د یو په نظر هم اخیستی دی.
زما په اند صداقت موجود نه دی. صداقت د حکومت په موجود نه دی. حکومت هم کوشش کوي چې خپل د بقا لپاره هر څه ورځې تیریږي هر څو میاشتې کلونه تیریږي د خپل دورې پر کې.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي وای د کرخه بلی غاړې ته د اوختو لپاره لدی پرته چې پیسې ورکی بل لار نه لري.
چې پیسې نه پرې کوي بس پروت بوې کا بوند کې د درېش په وکه کا دې وکه له دا ډېر ژوند مشکل دي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتون هغه اوازې چې ګوکه دغه غورزنګ په ګوند بدلیږي رات کړی.
پی ټی ایم ته غریکته ګوند نه دی نه ګوند جوړیږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو د تماس د ډلو ترمنځ د خبرو لبیا پیلې دوسر په یو وخت د افغانستان ولسمشر هم په کابل کې د ملي شورا له غړو پخوانیو جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلام مشورو یو نوې لړۍ پیل کړې ده. په دې لړ کې اشرف غنی تیر ماښام د ولسي جرګې له یو شمېر غړو سره په ارګ کې وکتل. هغه ویلي چې د ناتو وروستی اقدام چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره پریکړه ونکړه مهم پیغام ورکوي. غنی وویل د سولې خبرې به جدي مخته یوسي. د افغان ولسمشر لوري د سولې لپاره د سلام مشورو دغه لړۍ داسې مهال پیلېږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له طالبان سره د تیر کال د شوي تړون په اړه له سره کتنه کوي او همې ویلي چې د دغه تړون پر اساس به له دې هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر ضرب الاجل چې د می لومړۍ نیټه ده له سره غور وکړي. خو طالبانو ټینګار کړی چې باید شوی تړون په بشپړه توګه عملي شي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري.
که څه هم په دوحه کې له یوې میاشتې ځان وروسته یو ځل بیا بین الافغاني مذاکرات پیل سوي، افغان ولسمشر د وروستیو پرمختګونو په دې اړه له یو شمېر افغان مطرحو سیاسي او د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره جلا جلا ناستې کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام سه شنبه په ارګ کې د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان لا بل هر وخت زیات تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره په خ درس کې ده.
در ماهای آینده امرای شورای ملی به صورت دوامدار مشوره صورت کنه. دا یو فرصت ده مخصوصا د ناتو فیصله چې فیصله یې ونکړل یو لوی پیغام ده او ان شاء الله تعالی د هغه خلکو ادعاګانې چې خلک ورته په ننوات لارسي او په تسلیمي ختمي. اوس په ان شاء الله تعالی جدی مذاکرات چې او هلته ورسی کو زمینه به ورته برابر است.
ولسمشر له ملي شورا سره د سولې په اړه د سلام مشورو خبره داسې محل کوي چې له دې وړاندې د ملي شورا جنو غړیو شکایت درلود چې د سولې په اړه ورسره لازمې مشورې نه کیږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس د ځان په مشرۍ په دې برخه کې د یو کمیسیون د جوړېدا خبره کړې وه، هغه څه چې د ولسي جرګې د ځینو غړیو له مخالفت سره مخ شو. میر رحمان رحمانی بیګشپا په ار کې په جوړه شوې غونډه کې د مذاکراتو د ځنډېدا پړه پر طالبانو واچوله.
موږ باور لرو چې طالبان د مذاکراتو د دریدلو اصلي لامل دي. د داسې شرایطو په ایښودلو سره چې نه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ دي او نه هم د سولې د راتګ لامل کیږي، د سولې د خبرو میز یې پرېښی او په دې لټه کې دي چې د خپلې ډلې ګټې په خلکو وتپي.
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یوې میاشتې ځنډ وروسته د یک شنبې په ورځ یو ځل بیا د سولې د خبرو پلاو ترمنځ په قطر کې ناسته وسوه او د بین الافغاني مذاکراتو د دوام په اړه پرېکړه وسوه. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي اجماع د سولې په برخه کې د وروستیو پرمختګونو او تاوتریخوالي سملاسي پای ته رسولو په اړه له ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي مشرانو سره جلا جلا ناستې کړې. د افغان ولسمشر مرستیال بیان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې کاغلی غنی تیره ورځ د پخواني جمهور رئیس له دوو مرستیالانو یونس قانوني کریم خلیلي او په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد محقق سره کتلي.
و مورګل چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچی پلاوو د تماس د ډلو ترمن د خبرو لبیا پیلېدو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې د ملي شورا له غړو پخوانیو جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلام مشورې یو نوې لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه مې په مخکنۍ خبرونه کې په تېر خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا له پخواني غړي احمد خان مسلم سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې اشرف غنی ویلي چې د سولې خبرې به جدي مخته وړي، آیا ستاسو په نظر تر اوسه د حکومت لخوا د سولې خبرې جدي مخته نه وي وړل شوې؟
زما په اند صداقت موجود نه دی، صداقت د حکومت لخوا موجود نه دی. حکومت هم کوشش کوي چې خپل د بقا دپاره هر څه ورځې تېرېږي، هر څو میاشتې کلونه تېرېږي، د خپل دورې پره کې بې طرفه قضاوت دغه دی. سال دی په کندهار کې، په لوی کندهار کې، په لو پکتیا کې، په لو مشرقي کې تیراسي د کوشتخونو ګوري، په دا ژمي څو انسانان موسو د کورو څه په لکولو کو انسانان پیراره دي. نو زه وایم چې در قدرت چې سره تېرېږي ټول ته مشکل حل دی. در مخ رحماني صاحب خبره وکړه، رحماني ځوانه شل کاله در مخ څوک دی اوس څوک دی؟ ته ولاکه په سوله خوشاله یا ستا سولې ته نیتي او ساوارو خلکو په دغه حالت کې ګټه ده چې اوبه خړوي مایا نسي. خبره دا ده دردېدلی ولس، دردېدلی افغان ولس نور څوک غواړي چې پار کې ماتې باید سولې.
مسلم صاحب کراس اوس دې خبرې ته چې اوس یو ډېر حساسه مرحله ده، طالبان ډېر تقریبا څه باندې یوه میاشت د خبرو له میزه تللي وو، واشنگتن له طالبانو سره په شوي تړون له سره کتنه کوي، په قطر کې دوی بېته سره ناست دي، آیا فکر کوي چې په طالبانو باندې فشارونه زیات شوي دي؟ په تېره بیا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دغه نوې ادارې چې له دوی سره په تل شوي تړون له سره کتنه کوي، له افغانستان ځواکونو په استلو باندې هم له سره کتنه کوي،
بالکل فشارونه پر دې کدا چې و چې امریکا وخت لا دغه صداقت کړی وای دا ټول وخت سره وای اوس بل د ګوز لاځو انسانان باندې مړ کېدای. فشارونه خړډی لیمون ته یو خبره کوم، چار څوک به خپل په واده او پاو کې د واده لپاره کړی جمهور دی که طالبان دي، ټول باید افغانستان د یو انسان د یو بچی د دوه خلکو بچی چې کیږي د دې غمو خوریتات یې وګوري. په دنیا کې دغه په افغانستان کې څو کاله مخته یو خارجي د امریکا یو شخص ورکو تشتبل سوی څو میلیونه پیسې ورته یې شته خرچه په لاس را کې راوښوي. خلک خپل د ولس ځونې صادقان دي، په دنیا کې مار نه کې وجلې دي حساب، ما یې نه کې وجلې دي حساب. په افغانستان کې انسانان به حساب مري هیڅ شي نه څه. الله پاک په قران شریف کې بل آیات شریف هم ذکر کوم چې ضرور دي، و اسرائیل ته وایي بسم الله الرحمن الرحیم او پی بی عہدی و او کو بی عہدی کو و یا فرهبون بلا کی په ځان د انسانانو سره دغه
کې
یو رقم چې وای تاسو خپل په واده یو په وخت له خپل وکم.
مسلم صاحب تاسو مسلم صاحب تاسو دغه د سولې د هڅو تجربه هم لري، د سولې د هڅو تجربه هم لري. یو سوال تاسو ترجیح کی کله چې تاسو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي وای تاسو څه وکړل؟ د سولې لپاره
دا وکړو. زموږ په وخت کې حکمتیار صاحب رالی، موږ واجه ورسره وکړې، رئیس جمهور واجه وکړې تایید چې مګر په امن کې هېڅ شی نه وکړي. طالبان هم صدقه بې اعتماده دي چې موږ به ورسو په رنګ به نیووي، بدنامه مې به کړي. د حکمتیار چمبر او کې د طالبانو رهبري دا اعتماد نه دی خبره، دغه د اوربند چې نه کوي دا ګډ مشکل دغه جوړ کړي. که د حکمتیار سره رئیس جمهور او حکومت په وعده تللی وای، د سولې شورا ورو به هم وای، هغه مشکل به هم حل وای.
څوک چا د سولې د بهیر د عملي کېدو مخه نیولې ده؟ تاسو وایئ چې حکمتیار سره د شوي تړون ته مو اشاره وکړله.
سل کې رئیس صاحب جمهور کولی د رئیس صاحب جمهور د خپل بقا دپاره هېچا سره نه وعده کوي، نه پر وعده دي. دی باید بچایي، دی باید رئیس جمهور چار ته پیشېږي. د سولې د شورا خبره تا وکړه، د سولې شورا خدمتونه وکړو چې د حرمینو په امامینو باندې جهاد ورت کړي. د پاکستان په هغه مذهبي ثبوت چې د افغانستان دلیل هر پولی دا د سولې د عالي شورا
مسلم صاحب
په رفتو آمدو چې اخر یې هغو بېرته سولې ته آمده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی غړی احمد خان مسلم و.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي او د ولایت شورا غړي وایي د دې ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ له لارې د کرښې بلې غاړې ته د اوښتو په بدل کې له دې پرته چې کمیشنر کاران ورته په زرګونو پاکستاني روپۍ ورکړي بله چاره نه لري. سیمه ییز چارواکي وایي دا ستونزه شته خو د بهرنیو چارو وزارت باید غم وخوري. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو ګڼ شمېر اوسیدونکي راټول شوي څو له کرښې بلې غاړې ته واوړي. په دوی کې زیاتره ناروغان، کاروباریان او یا هم هغه څوک دي چې خپلوان او د کورنۍ غړي یې د کرښې په بله غاړه کې اوسیږي. دوی وایي د اوښتلو پر مهال نه یوازې له سختو ستونزو او ځینې وخت له بد چلند سره مخ کیږي، بلکې مجبور دي چې کمیشن کارانو ته له 12,000 نیولې تر 1,500 پاکستاني روپۍ ورکړي. 13 کلن قاسم یو له هغو کسانو دی چې د معدې د ناروغۍ د درملنې لپاره د پیسو په بدل کې له دې لارې ګاونډي هیواد پاکستان ته تللی و.
زمونږ سرخزیانو دوی سالین دی پوجیوانا پیسې خري او دوی اخري پیسې چې ورکوي بس ته صحیح تلای شي ته خبر ته رسېږي په ورځ کې 17,000 روپۍ چې پرې کوي چې پیسې نه پرې کوي بس پروت بوې کا بونډ کې د درېش پیوه کې کا دوی دیوه کله دا ډېر زیات مشکل دي.
د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغو کسانو شمیر له سلو پورته بولي چې هر ورځ له دې لارې د پیسو له ورکړې وروسته له کرښې بلې غاړې ته اوړي. نوموړی په ځایي او مرکزي ادارو غږ کوي چې له رسمي ادرسونو د غستونزو او خپل سرایو ته د پای ټکی کېږدي.
په مرکزي اداره باندې او په بهرنیو چارو وزارت باندې غږ کوو چې په هر څومره زر چې کېدای شي دغه موضوع د پېښور له کنسلګرۍ د اسلام آباد د سفارت په همکارۍ یو طرفه کې ترسو د خلکو مشکلات حل شي وي.
د ولایتي شورا د غړی او د پکتیا اوسیدونکو د پیسو په اخیستلو کې د پاکستان پوز او مالشي کمیشن کارانه او په کرخه کې یو شمېر سرحدي سرتیري شامل بولي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدی وای په دلار کې د اوسنیو سنځو یو لامل هم د دلارې نارسمي کېدل دي. خدای وای ک د پیسو د خستلو په تړاو مستند شکایتونه ورسره شریک شي په اړه به لازم اقدامات تر سره کړي.
یو لامل خدای د شي تر څو لار ترانزیت تجارت او د خرګو د راتګ لپاره سعید نسی دغه مشکل به موجود وي. اما که چیرته خلک موږ ثبوتونه سره راوړي ان شاء الله موږ به هغه ته رسیدګي کوو.
د پکتیا د ډنډ پټان لاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ایواله مهم او غیر رسمي سوداګریزو لارو بلل کیږي. د پکتیا ځای چارواکي وایي د دې لارې د ترانزیت کېدو او دا چې په رسمي ډول خلک پرې تګ راتګ وکړي او سوداګریزې چارې پرې پیل شي د دې هدف لپاره یې خپل لومړنۍ چارې ترسره کړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین وای دوی لا د کوم ګوند جوړولو پریکړه نه ده کړې. نوموړی وای پی ټی ایم یو تحریک دی او کله به هم ګوند جوړ نشي. بلخوا د دې غورزنګ یو شمېر غړي وای چې د سیاسي ګوند جوړولو لپاره مشورې او ناستې روانې دي، خو تر اوسه په دې برخه کې دوی کوم ګډ دریسته نه دی رسیدلی. نور تفصیلی زموږ د مشال رادیو د همکار اسرار عالم عموما په دې رپورټ کې اوري.
د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین وای پی ټی ایم غورزنګ دی او غورزنګ بوي. منظور پښتین د دې پښتنې په جواب کې چې آیا په غورزنګ دننه ځنې غړي غواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي په سه شنبه مشالې ډوته وویل کېدای شي چې سوچ موجود وي خو په رسمي توګه ورسره چا نه دی شریک کړی.
پی ټی ایم تحریک ته ګوند نه دی نه ګوند جوړېږي په هر ځای کې دننه مختلف سوچونه موجود دي نه په دې حکله باندې په خپلو ملګرو کښې چا څه رسمي خبره راسره کړې نه خو داسې مونږ د چا رسمي بیان اورېدلی دی چې هغه ووایي چې هو مونږ دا کار وکړو یا مو دغه دغه منشور دی یا مو دغه کچېرې په دې باندې رسمي بیان را شي بیا به مونږ په دې باندې چې څومره ضروري دی چې خبره وي بیان وي جواب وي هغه به په رسمي توګه ووایي. هو پی ټی ایم په حواله سره دا خبره کلیر ده چې پی ټی ایم یو تحریک دی
بلخوا د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکښ او پارلمان غړي محسن دوړ په درویشتمه فبروري له مشالو سره په خبرو کې دا خبره نه رد کړه او نه یې ومنله چې پی ټی ایم یو سیاسي ګوند جوړوي. البته نوموړي همدومره وویل چې دوه ورځې مخکې دوی په پېښور کې په موجوده سیاسي حالاتو د غورزنګ له مشرانو سره ناسته کړې. نوموړی وایي په موجوده سیاسي حالاتو د مباحثې او پریکړې لپاره هم خیال مشرانو ملګرو غونډه کړي. که څه هم منظور پښتین محسن دوړ پر یاده موضوع له نورو خبرو کولو ډډه وکړه خو د پښتون ژغورن غورزنګ د شمالي وزیرستان د میرانشاه څانګې مشر فرید اصغر په درویشتمه فبروري مشالې ډوته وویل چې په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د خپل استازیتوب او په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ګوند په جوړولو کار روان دی. البته نوموړی وایي غورزنګ به نه ختموي
لکه چې کومه د نوې پارټي خبره ده د حوالې سره فکر سوچ او ناسته هم روانه ده ملګرو سره مشورت کیږي. لا تر اوسه پورې پوره فیصله نه ده شوې چې آیا دغه پارټي اعلان به کله کیږي او مشر به څوک ټاکل کیږي.
فرید اصغر وایي چې د 2013 کال راهیسې له کله نه چې پی ټی ایم جوړ شوی نو ځینې ملګري غواړي چې یوه سیاسي څانګه ولري خو د پی ټی ایم مخکښه ثنا اعجاز بیا وایي که پی ټی ایم خپله سیاسي څانګه جوړوي نو له دغې څانګې سره به دوی هیڅ تړاو نه وي. نوموړي په 23 فبروري مشالې ډوته وویل چې په پارلمان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ له وړاندې پښتانه قام پرسته ګوندونه لکه عوامي نشل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور آزاد کاندیدان پورته کوي او پی ټی ایم ته د سیاسي ګوند جوړولو هیڅ ضرورت نشته. نوموړي وایي دا او ډېری نور ملګري یې له سیاسي ګوندونو پی ټی ایم ته ځکه راغلي چې دا یو مزاحمتي تحریک دی او په خلاص مټ نړۍ ته د پښتنو مسلې وړاندې کوي.
ګوره که په ګوند باندې بدلېږي نو ګوندونه مونږ بنیادي توګه لرو ګوندونه عهدې هم لرلې پکې هم پرېښودل د مزاحمتي تحریک په وجه باندې او کو بیا د مزاحمتي تحریک په ګوند کې بدلېږي نو خامخا زموږ لارې به جدا کیږي بیا به مونږ که تحریک کې یو کس هم پاتې کیږي که هغه منظور پښتین وي که هغه هر څوک وي زموږ د افرادو سره څه کار نشته خو چې تحریک وي د پښتون په نامه وي د پښتون د ژغورنې غورزنګ دپاره وي نو بس مونږ به هغې سره ودرېږو.
پښتون ژغورنې غورزنګ چې د 2013 کال په لومبیو کې په قبایلي سیمو کې جوړ شو دا مهال په پاکستان او بهر هیوادونو کې ډېرې څانګې او پلویان لري. پی ټی ایم غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار ته دې سزا ورکړل شي. پر امنیتي پوستو دې خلک نه تنګول کیږي او لا درکه کړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. د پی ټی ایم د مخکښ او قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر په ګډون د غورزنګ ځینې غړي دا وخت د پاکستان په جیلونو کې دي. پر دوی د پاکستاني ریاست ضد د ویناو کولو تور دی خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي او وایي د قانوني او آئینی لارو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي چارواکو ویلي د کانګرس پر ودانۍ د جنوري د شپږمې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري ښکاره کړه. دغه څرګندونې پرون د کانګرس په یوه اجتماعي غونډه کې هغو چارواکو کړي چې د جنوري د شپږمې پیښې څېړلې ده. نور حال به د سفیر الله ستانکزي په راپورټ کې واورو.
تر ټولو مهمه تیروتنه چې په دې اجتماعي غونډه کې پرې بحث وشو دا وه چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه و رسېدلی چې ګواښ یې کړی و جنګ ته آماده یوه ډله د واشنګټن په لور خوځېدلې ده. پولیسو او نورو امنیتي چارواکو د دې ترڅنګ چې د ګواښ د اندازې په اړه ځینو استخباراتي کمزوریو ته اشاره وکړه ومنله چې دوی له استخباراتي پلوه کافي معلومات نه درلودل او سمه همغږي نه وه شوې. د کاپیټول یا د کانګرس د ودانۍ د پولیسو پخواني مشر سټیون سانډ چې تر پیښې وروسته استعفا کړې وویل هیڅ یو اخباراتی معلوماتو چې دوی ته تر بلوا مخکې رسیدلی وو هغه څه نه و پیشبیني کړي چې رامنځته شول. د سې شنبې ناوخته د اجتماعي غونډه د سنا جرګې د قوانینو او اداري چارو کمیټې مشر سناتورې ایم ای کلبوکار رهبری کوله. هغې وویل باید بشپړ معلومات ورکړل شي څو د راتلونکو دا ډول پیښو په وړاندې چمتووالی موجود وي.
کله چې د قهرجنو او تاوتریخجنو یوې ډلې د جنورۍ په شپږمه بغاوت وکړه او زموږ کاپیټول یا کانګرس ودانۍ د ډیموکراسۍ بنسټ ته یې سپکاوی وکړ. دا یوازې په یوه ودانۍ برید نه و، دا په خپل زموږ په جمهوریت باندې برید و. موږ نن دلته غواړو پوه شو چې مخکې له مخکې څه معلومات و، څه اقدامات شوي وو چې کاپیټول ودانۍ خوندي وي او په هغه ورځ څه وشول، ځکه موږ غواړو ډاډمنه کړو چې راتلونکي کې بیا هیڅکله داسې څه پېښ نه شي.
د جنوري په شپږمه یوه ډله قهرجنو خلکو د امریکا د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ. له پولیسو سره په اخوډب کې 15 کسان ووژل شول، یو یې پولیس و. ګڼ خلک ټپیان هم شول. یوازې د 200 پولیسو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. سناتورانو تر ډیره امنیتي او استخباراتي چارواکي د جنوري شپږمې د یرغل په مهار ناکام وبلل. د سناتورانو له ډلې ګاري پیټرز چې د کورنی امنیت او حکومتولۍ د چارو د کمیټې مشر دی د جنوري شپږمه د امریکا د ملت له تورو ورځو وبلله. هغه وویل په کاپیټول کې امنیتي ستونزو یوه سیستماتیک او مدیریتي ناکامي څرګنده کړه چې باید غمه یې وخوړل شي. د کاپیټول یا کانګرس ودانۍ د پولیسو یو مسؤل کارنیشا مندوزا وویل د جنوري شپږمې په څیر ناوړه پیښې په ټوله کاري دوره کې نه و لیدلې. کارنیشا چې پخپل هم په بلوا کې سخته ژوبله شوې وه وویل سره له دې چې ژوبله وه او سم تمرکز یې نه درلود، د بلوا د دفاع لپاره لاس په کار شوه او د پولیسو د انسجام هڅه یې کوله. دا د کانګرس لومړنۍ اجتماعي غونډه وه چې د جنوري شپږمې بلوا په تړاو یې ترسره کړه. تمه ده په راتلونکو ورځو کې د اف بی آی چارواکي او نور استخباراتي مسؤلین هم کانګرس ته د پوښتنو د ځوابولو لپاره وروبلل شي.
تاسو له پیغامونو
سلیمان ولا ته خبرې کوم کوچانیو کال وچ ته په مادو کې مرضونه دي، تنجان وري مګر د تباخرا مړه کړه، انسانان مو مریضان دي، ټوخي تبې لري، معلومه نه ده چې څه مریضي ده، مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، د دولت مشر هیڅ کومک هیڅ پاملرنه په موږ کې نه کوي، هیڅ سر په کوچیانو پسې نه ګرځي، ډېر در په در ستړي او مادو کې مرضونه دي. دا دولت یې په ریک په چور کې دی، غره په لمن کې موږ ته برمې ووایي چې موږ ګزاره باندې وکړو، موږ هم د افغانستان یو مشوکو نه متر مکتب نه ماروم یو، تر کلینیک نه ماروم یو، چې مریض پیدا شي تر یو چوله ته وطن ته ډاکټر ته رسوو، هغه پر لارې باندې وپات شي. موږ د افغانستان د څلور دېرش ولایتو کوچیان ټول ستړي دي، ټول در په در دي، د دولت کومک ورسره وکړي، د دولت د کوچیانو غم وخوري. وسلام په احترام.
حاجی شیر حسن د کنړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. دا چې په غربي حاجي آباد کې اوبه نشته دی او زنانه د یو نیم کیلومتره نه د خپلو اوبه راوړي، حکومت نه مداخله ده چې دغې مشکل ته پاملرنه وکړي، د خلکو دا مشکل حل وفصل. سلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو سو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټونکو ماشوم کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته سپټو یو موږ هم تل خبرو د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې که غواړی چې په دې اړه چې کمپیوټر په نړۍ کې څه وخت اختراع شوی نور معلومات ترلاسه کړئ نو د ژوند په شیبو کې اونیزې خبرونه ته غوږ شئ.
وکړ.
دا اول ځل د فارم سلورم قرن کې د بابلون کې یا وسنه عراق ته یا بکاس ماشين جوړ کړ. به ورسته په 1420 کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کسو د اډینګ ماشين په نوم یو ماشين جوړ کړ.
د ژوند په شیبو کې لونی زی خبرونه سره یو ځای د اساسي بشري حقوقو د ازادي راډیو بل خبرونه هم درته خبرو. خو اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. اسد الله لودین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به ترې واورو.
افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړې چې ګوند دوی به له بهرنیو جنګیالیو سره اړیکې پرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي طالبان له القاعده سره ګډ ایدیولوژیک مشترکات لري او د دغه شبکې غړي لیکو کې فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تازه ویلي چې دغه ډله به نور بهرني جنګیالي په خپلو لیکو کې نه جذبوي. ناټو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. ناټو پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکي مرکزوبلي عاملان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې 240 طالبان وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغه وزارت ویلي چې دغه کسان تیر ورځ په میانشین، پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. په اوروزګان کې د ورا یو موټر په سیند کې بند پاتې شوی چې له کبله یې پکې سپاره لس تنه مړه شوي. د اوروزګان د والي دفتر وایي چې دغه موټر په ګیزاب ولسوالۍ کې تیر ورځ هغه مهال په اوبو کې بند شو چې د هلمند له سینده تیرېده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره او بې قاعده او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. انتونی بلینکن نن چهار شنبه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا آنلاین غونډې ته وویل چې بلینکن او سلګونه نور روسان باید له ځان پرته خوشی شي. او امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تیرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. دا خبره د امریکا د کیپټولیا کانګرس امنیتي چارواکو هغې استماعي غونډې ته وکړه چې کانګرس وربللې وه.
او مخکې له دې چې دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د وزلوبي سیالیو لپاره پچاچونه وشوه. د افغانستان د وزلوبي فدراسیون رئیس سیف الدین تندوغان نن ازادي راډیو ته وویل چې د پچاچونې په دغو مراسمو کې 300 چپچونکي او له بیلابیلو ولایتونو 14 لوبډلې ټاکل شوې دي. ښاغلی تندوغان وایي د وزلوبي دویم پړاو سیالۍ د هود په 15 نیټه پیلېږي او سپاندې یوه اونۍ به دوام وکړي. نوموړي وویل چې د لوبې له جوړولو هدف دا دی سو غوره چپچونکي په دریو کټګوریو کې ملي لوبډلې ته وټاکل شي. د کانفو نهم پړاو ټاکنیز سیالۍ نن په کابل کې ترسره شوې. د افغانستان د کانفو فدراسیون رئیس حبیب الله فایز نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې 150 لوبغاړو له 2 کانفو کلبونو ګډون کړی چې په 9 کټګوریو کې ترسره کیږي. ښاغلی فایز وایي د لوبډلو له جوړېدو د کابل منتخبې لوبډلې غړیتوب دی چې د 3 ورځو لپاره دوام کوي. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په پای کې 13 لوبغاړي د کابل منتخبې لوبډلې ته غوره کیږي. او په اروپا کې د کورونا ویروس د پرختیا لامل د ځوانانو د فوټبال ټولې سیالۍ لغوه شوې دي. د اروپا د فوټبال اتحادیې د رسمي ویب پاڼې د راپور په اساس چې د کورونا ویروس د پرختیا لامل تر 19 کلنو ښکته ټولې سیالۍ لغوه شوې. همدارنګه د اروپا د ځوانانو د فوټبال سیالۍ چې ټاکل شوې وه تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د رومانیا او بیلاروس په کوربتوب ترسره شي هغه هم لغوه شوې ده. ویل کېږي چې د کورونا ویروس پرختیا لامل د اروپایي هیوادونو د فوټبال اتحادیو هم له دې پریکړې ملاتړ کړی.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کبو او په دې اړه به هم خبري ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونې ملمنه مهم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مرستياله اغلی ملغلاره معیار ده. په اپیل کې تاسو ته خرغلاس وایم کدار ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه.
مننه زه هم خپل سلامونه دی ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله د چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاد نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضرورتو څخه با کرامت ژوند ولري، او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکنه ده. نو ویلی